السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه ځوان فکر ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې، نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د وروستي راپور هرکلی کړی دی. میرمن امیری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ښاغلي بینټ دغه راپور چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی یاد کړی دی. په دغه راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي دي. دغه راپور داسې مهال د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی چې ټاکل شوی د همدې میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او یو شمیر نور اړخونه په دوحه کې سره جرګه شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ویلي د دوحې د غونډې بحثونه به تر ډیره د ښځو پر حقونو ورټولوي. د ریختر په کچه 4.8 درجه زلزلې نن سهار وختي لغمان ولایت او شاوخوا سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د زلزلې مرکز د مهترلام په 20 کیلومترۍ کې د ځمکې په څه باندې 80 کیلومتره تل کې وو. د زلزلې ټکانونه په څنګلورو ولایتونو لکه کاپیسا، ننګرهار، خوست او ان پلازمینه کابل کې احساس شوي دي. د زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي او د طالبانو د حکومت اړوند چارواکو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. نامعلومو وسلوالو پرون د پاکستان په شمال کې د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدای وواژه. دا خبر پولیسو او د وژل شوی د کورنۍ غړو ازادي رادیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاوه. پولیسو ویل چې اپریدی له یو ملزای سره خپل ملګری سره د خپل په کور روان و چې نامعلوم وسلوالو یې موټر ودراوه او ډزې په وکړې. اپریدی په ډزو کې ځای پر ځای وژل شوی دی او د ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي اسرائیل ممکن په غزه تړانګه کې په پرله پسې توګه د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې وي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور په حواله چې نن چهارشنبه خپور شوی ویلي اسرائیلي پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو او جنگیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیل شپږ هغه عملیات ارزول شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راپور لمخې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله او ملکی تاسات ته ډیر زیان اړولی دی. د غزه د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې څه باندې 2400 کسان وژل شوي دي. او نن د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د اتو غوره پړاوونو سیالۍ پیلېږي. لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبی افریقا لوبه لري. دویمه لوبه ویسټ انډیز او انګلستان کوي. تمه ده چې د اتو غوره پړاوونو په سبانۍ لوبه کې به افغانستان خپل لوبه له هندوستان سره وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دوستانو ستړي مشه دي. ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د اختر د ټولو مبارکي. هغوی چې له هیواد نه بهر دي د زینو د اختر دریم ورځ دا، هغوی چې په افغانستان کې دي د هغوی د اختر دویم ورځ ده. نن موږ په ځوان فکر خبرونه کې په دې غږیږو چې هغوی چې په وطن کې دي اختر څنګه تیریږي یا څنګه لمانځي، تر اوسه یې څه کړي دي، او هغوی چې له هیواد نه بهر دي او مسافر دي هغوی ته اختر څه معنا لري، څه پیغام ورته لري او په څه ډول یې لمانځي. په دې باندې به خبرې کوو. موږ سره په دې خبرونه کې له بیلابیلو هیوادونو میلمانه مرابلل دي. نظیفه جلالی د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو د ټولنې د رهبرۍ د کمیټې غړې ده چې له هیواده بهر اوسیږي. همدارنګه عقیله اسد د افغان لیکوال او محصل ده چې په افغانستان کې اوسیږي. نوید مومند په هند کې محصل دی. د هم را سره د خبرونې په یوه برخه کې یو ځای شي. لدنه به په هند کې واورو چې اخترې څنګه تیر شو. موسا خان انوري دا په کابل کې د طب محصل اوس په جرمني کې میشته. لده بم واورو چې په جرمني کې د ده او د شاوخوا خلکو اخترونه څنګه تیریږي. همدارنګه پښتون زیرک پاریس کې میشته افغان دی. لدنه با په فرانسه کې د میشتو افغانانو د اختر پاړه باندې واورو، او نصیر احمد اندیال د په برلین کې د افغانانو د همغږۍ د مرکز مسول دی، ل دوی نبم واورو. ل تاسو اوریدونکو نه ماورو، تاسو کولای شئ چې موږ ته د موږ د واتس اپ په شمیره باندې ورسته البته وسنه زنګونه وهي، او ل تاسو هم واورو چې اختر مو چیرته دی، څنګه تیر شو د څو ورځې، او په راتلونکي کې څه فکر کوي. همدارنګه به ځینو داسې مسایلو تم په دې خبرونه کې تم شو چې د اختر په ورځو کې توپیر سکل لومړنی ځل و چې هغوی چې له هیواد نه بهر په ځانګړې توګه په لویدیځو هیوادونو کې اوسیږي، د هغوی اختر له هغه اختر نه یوه ورځ مخکې راغی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړ. ظاهرا د طالبانو حکومت سکل له سعودي عربستان سره یو ځای د اختر اعلان ونه کړ، او له سعودي عربستان نه یوه ورځ وروسته اعلان وکړ. په اختر کې په افغانستان کې دننه د ځوانانو په میلو، ساتیرو، تفریح په دې باندې هم یو لړ محدودیتونه شته دي. دې څومره اختر متاثر کړي، په دې ټولو مسایلو به خبرې کوو. زه ټولو درنو او قدرمنو میلمنو ته خراغلاست وایم. پایل به له نظیفه جلالي وکړو. اغلی جلالي، مننه کوو چې د موږ بلنه مو واورېده او ومنله خبرونه ته راغلی. تاسو چیرته اوسیږئ او اخترم څنګه روان دی؟
سلامونه او درنیس تاسو ته غوښتي او مینهونو ته او ټول اندیدونکو ته. زه ناروی کې اوسېږم او اختر دلته تبند مسافرۍ اختر هغه خوند چې په هیواد کې دی او انسان یې په خپل وطن کې لري، خپلوانو سره تګ راتګ، خپل اقاربو سره تګ راتګ، او د اقرباو سره د اختر المنزل، او دا چې اختر اسلامی جشن دی او هغه عبادتونه چې انسان په اختر کې یاد یو ورځ د اختر څخه مخ کې کوي یا په اختر کې قرباني کوي، نو دا هر څه په خپل وطن کې خوند کوي، او په خپل وطن کې انسان هغه احساس د ارزښمندۍ کوي د دغه جشن په لمانځلو سره. لیکن دلته په ناروی کې هم د اختر د لمانځه د ادا کولو په خاطر باندې ولاړو، او قرباني مو دلته ونسوي کولی، لیکن هغه پیسې مو افغانستان ته ولېږل چې هلته قرباني وسی. نو هغه قرباني یا اختری کول هغه هم ځانته یو خوند لري، خصوصا چې فامیل سره یو ځای کیږي او هغه صحنه سره ګوري، هغه کښته او پورته کېدل، هغه المانځل یو بیل خوند لري. خو متاسفانه چې د دې لپاره چې دلته دا شرایط موږ نه درلودل چې قرباني دلته وکړو، نو هغه پروسه مو ادا کړه، خو په وطن کې د نورو دوستانو په واسطه باندې. زه خپله سفر کې وم، متاسفانه د ځینې مصروفیتونو په وجه باندې چې ما ونسوی کولی چې خپل د فامیل سره نور پاتې سم، د مغه اختر د لمانځه څخه وروسته مستقیم میدان ته ولاړم او سفر مو وکړل. نو متاسفانه هغه مادهګی چې مونږ نیولې و چې باید هداقل هغه همکاران چې شاوخوا دي از موږ افغانان دي، د هغوی سره یو تګ راتګ وکړو او یو ځای ډوډۍ وخورو، حتی خپل د فامیل سره متاسفانه چې ومې نسوی کولی چې په هغه ډول سره چې باید لمانځلې مې وی ویل لمانځمه. نو په سفر باندې وم، او د افغانستان په تړاو باندې ځینې برنامې چې موږ په سویس کې او بلجیم کې درلودلې په هغه باندې اخته و. نو ولاړو، او هغه ټول اختر مو د ښځو حقونو په اکله باندې، جنسي اپارټایډ په اکله باندې، په افغانستان کې د تیر نظامیانو پر وضعیت باندې، هغه بدبختیانې چې نن په افغانستان کې روان دي، په اختر کې هم موږ متاسفانه د اختر د خوشحالۍ څخه محروم وو، او ټول او خبرې مو د افغانستان اړوند وي.
تاسو نه بیرته برازو خبرو ته به ادامه ورکو. زه به ورشم پختون زیرک ته، دی په پاریس کې میشت افغان دی. زیرک صاحب په وطن کې مخترونه تیر کړی دی او په پاریس کې به یې مختر لیدلی. زیرک صاحب، د پاریس خلک ډېر ستاینه کوي، وایي ډېر ښکلی ښار دی، په افغانستان کې خصوصا ډېر په دې باندې مشهور دی. اختر څنګه و؟ اختر هم دومره ښکلی و لکه د کابل او د افغانستان د ښارونو اختر کنه؟
ټولو ملګرو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته خدای مو جوړ لره او اختر مو نیکمرغه. اختر په وطن کې او اختر په اروپا کې دا بیخي د پرتله کېدو وړ نه دي. کچیری و موجو گرو په افغانستان کې چې موږ اخترونه درلودل هغه خو بیخي یوه هفته دوه هفته مخکې آمادګي نیولې او کالی دي او جامې دي او مثلا د خوراک ځینې توکي دي د ملګرو د چا چا کره به ځي چا چا ته به زنګ وایې څه به کوي هغه داسې یو پلان مطابق هر څه باید موجود وي. پاتاسو دلته په اروپا کې یا په ځنګړي ډول په فرانسې کې دا بخیر په پرتل کې دوه ور نه دي مور سهار لاړلو المنزه تل مون چې ادا کړل سره وو ته بیرته کوړ ترال چای وچ شل سولې بس ناست. نو دلته بدبختي دا چې افغانان په هفته کې وسره ورځ کار کوي هغه ملګری چې د دې کار باید څوک لاړ سي یا څوک راسي هغه ډېرې په کار باندې اخته و. نو فقط پر واتس اپ باندې او پر ټلیفون باندې مو اختر مبارکي سره وکړه. ځینې ته ډیر نه وخت جوابونه رااله ځینې ته مثلا په هغه وخت باندې چا جواب راکړي. ولې په فرانسې کې که څومره افغانان شمیر ډیر دی تقریبا دغه نوي راغلي افغانان تقریبا تر یو نیم لک یو لک اتیا زرو پورې د دې شمیر رسیږي. ولې ډیرې لاوس هم هغه د ادغام د پروسې څخه لږ لیرې پاتې دي او په اصطلاح باندې په هغه ابتدایي مرحله کې دي د چا د اسنادو موضوع وي د چا په مثلا د لې د ادغام د پروسې دغه وي مثلا د چا د لې فامیلونه نه دي راغلي. ډیرې افغانان چې دي ځوانان هغه بغیر له فامیل مجرد ژوند کوي دلته. نو هغه دوه درې څلور کسه په کور کې وي بیا ټوله کار کوي. نو په دا حساب باندې چې هغه تګ و راتګ وي د لیدو هغه خو بیخي نه سره کېږي. چیرې مطلب په دغه ټولو کې خپل په کانټاکټ لیست کې که چیرې وګورې که پنځوس نفره سل کسه ستاسې سره ملګري په هغو کې دوه درې حاضر وي چې ولاړ سي او راسي نور ټوله په کار اخته وي. نو او بله خوشبختي خو دا وه چې کله کله د اختر په شنبه او یکشنبه کې راسي په ویکند کې راسي بیا یو څه شي. هغه څوک چې په ویکند کې کار نه کوي هغه له اختر اوله ورځ ولمانځي. ولې که چېرې د اختر د تیر په شان د تیر کوچني اختر په رقم د هفتې په منځ کې راسي بیا خو هغه اختر هم پاته سي یوازې ماښام چې کور ته راسي د چا ته زنګ ووایي او د چا سره کښېني. نو ښه خبره دغه وي چې پښتانه چې هغه ماشومان د چا سره وي فامیل غړي یې دلی وي لا بیا اختر شوي. خو زه په فرانسه کې یو څه دا وینم چې د راتلونکي درو څلورو پنځو کلونو پورې چې فامیلونه افغان فامیلونه دلته راډیریږي دغه د سټلمنټ پروسه په اصطلاح باندې عملي کېږي او څومره تیریږي افغانان ډیریږي دغه سره بیا کېدای سي دغه پروسه لږ خلک په دې کې جدي سي او دغه دپاره خپل ځانګړې رخصتي واخلي چون اختر دی او دا یو مذهبي او کلتوري مراسم دي دا باید پر خپل وخت باندې اجرا سي د دې دپاره باید رخصتي واخیستل سي. خو فکر نه کوم چې فعلا دې دا د تطبیق وړ وي. ولې په راتلونکي کې راتلونکي پنځو کلو پورې چې افغانان دلته دي هغه خپل اولادونه فامیلونه راولي نو بیا کېدای سي دغه څه لږ لږ دغه د وطن پر کم باندې خپل دود او کلتور ژوندی وساتو او تګ را تګ مو وي اختر وي بیا به څه شي. خو فعلا خوند نه کوي بس هغه نیمه ورځ اختر و تر منځه پورې محدود
ډېر زیاته مننه کوو. دا راته وایي چې د تاسو د اختر د یک شنبه په ورځ به غالبا و په افغانستان کې د دو شنبه په ورځ باندې اختر و. نور کله چې به سهار سړی دلته په اروپا کې راپاڅېد لږ تر لږه له افغانستان نه په دې اختر پیغامونه راغلي وو او دلته سکال اختر مخ کې راغې ځکه چې د دې زیاده جمعهتونه او په اصطلاح دلته چې دا کوم مسلمانی ټولنې دي دوی اختر د یک شنبه په ورځ اعلان کړ افغانستان وزنډو دې په اختر باندې څه غېز کړی وو ځکه چې افغانستان کې د چا ته ټلیفون نشو کولای خو خپله ظاهرا د تاختر وو.
قسم په دې باندې خو ټوله پوهېږي چې دغه یو سیاسي موضوع د طالبانو ادارې دغه د دې د فکر په حساب او د خلکو سره مثلا د چې کوم ډیپلوماسي مختبیا یا هغه د سعودي سره چنداني د دې اړیکې شنې دی د قطر او د دوبی ډیپلوماسي مختبری دغه دغه په سل عربو سره جوړ دي. نو څو بودونه یا سیاسي باید بپریږدو رابسو کلتوري باید چې هغه رشام حکومت ټول چې زموږ خوشبختی دغه و چې دا وری اختر په یک شنبه سو دغه ورځ موږ د پاره ټوله ورځ و ولې د شنبه څخه زبر تخپل کارت تللی مکارت زمنور دوستان چې څو هغه ټوله ولاړه کارت د وطن څخه هم چا د اختر مبارکي نه درلېږلې هغه په دې پیدل نو خو یا په خپلو کارونو د اختر شپه ده ورې کنه د اختر په شپه خو نسبتا د نورو ورځو شپو ته خلک په کار ډېر مصروف وي خصوصا ښځمنې هغه په کورو کې د ماشومانو سره په کالیو اوتو کولو په میوې او په دې کیسو باندې سره خونو په کور کې مصروف وي نارینه چې د باندې وي هغه کوشش دا کوي چې سودا مودا پاتې نه شي چې هغه بیا ولې بیا دلته په افغانستان کې تاسو معلومه ده او لاس ورځی مارکیټونه باندې وي نو کوشش دا کوي چې هغه د خوراک لپاره څه وي هغه راوړي کور ته سودا او په دې باندې اختوي یعنی دغه ته نه خلاصېده چې موږ ته دغه وکړي یو هماهنګي نه موجوده چې په یو ورځ باندې اختر په یو ورځ باندې مبارکي سره ورکړل سي ودی هغه خو الزه سبا او سبا ورځ به موږ د تبرته رسمي ورځ و نو موږ لاړو کارو ته د میسجونو ټلیفونوم کوله موږ جواب نه سویر کولای ما شخصا تیر ورځ چاته د ټلیفون جواب نه دی ورکړی ځکه زه په کار کې یم نو نه نوم په کار کې
او دی اختر یو څه متاثر کړ زه څو نور دوستانو ته مرزم تاسو سره اوسئ اغلی جلالی او زیرک صاحب ما سره له هندوستان نه نوید مومند دی التا محصل دی اغلی مومند تام ستړی مشي اختر دې مبارک شه دا راته ووایا چې په هندوستان کې د اختر څنګه وو په کوم ښار کې اوسیږي اغلی نوید دې موږ غږاوري
بله سلامونه
مهرباني وکړئ ستړی مشي اختر مبارک
مننه مننه ان صاحب سلامونه احترامات زما مننه د اختر مبارکي تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او بل خصوص تاسو رادیو کې څوک ناشتي ټول اوریدونکو ته د اختر مبارک شه الله تعالی مو عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړه بلې په هند کې هم د لکه څنګه شي موږ تاسو ټول خبر یو هندم د دې زم مسلمانان د هر کال په پرتله دوی یو ورځ ورسته د سعودي نه او د افغانستان نه بلکې د اختر هغه لمونز او هغه دغه شي په هغه وخت سره ادا کوي نو موږ هم دغه تا د دوشنبه پر ورځ باندې د اختر لمړی ورځ او خپل منز او هغه دغه چې هغه مو سره ورسول
دغه تا مسلان او میشت افغانان تاسو په کوم خار کې اوسیږئ
مونگا فیلن پا چندیگر کی پنجاب چندیگر کی میشتیو تقریباً شلنا تردیر شکور افغانان فیلن پا چندیگر کی دا پنجاب پانتون کی زدکڑی کوی خوالی لوڑ زدکڑی کوی او یو چه نور افغانان چی آغا فارغ شول پا تیر کالو کی آغای لارل مرسو مشکلات سرمخو نو او فیلن مونگو دا غلط پا چندیگر کیو
څنګه دی دغلط دی افغان ماسلان وضعیت خصوصا په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت راغلی دی د دواړو حکومتونو داسې رسمي اړیکې نشته د دې ماسلانو په وضعیت څه اغېزې کړي
د ماسلانو په وضعیت باندې خو یو څه اغېزې څه کمې هم وي او څه زیاتې هم وي ځینې هغه ماسلین د ویزو سره مشکل کې وو ویزې ورته نه ورکول کېدې او هغوی خواران عمل ته پاتې شول په افغانستان کې او یو څه هم دغلته چې خپلې لوړې زده کړې سر ته ورسولې او بیا هغوی هم دغلته مشکلات سره مخ وو مواجه وو بیا په ډېرو دغه سره اړیکو سره موږ هم د هند دولت سره او خپل د افغانستان سفارت سره په اړیکه کې وو بیا نو هغوی دوی ته بورسونه ورکړه او ویزې ورکړې نو اوس هم هغه محصلین چې خپل زده کړې سرته ورسوي نو بیا هم د ویزو سره په مشکل کې وي او د اختر دغه بل خصوص دغه ورځو شپو کې اختر مو ټول دغه د افغانانو محصلینو لمونځونه وکړه خو هغه اختر یې دغه سرته ورسول
دا راته وایه چې په چندیګړ کې دغلته ځایي مسلمانان هم شته د هغوی هم اختر کوي لکه خپل هندي مسلمانان
بله او هندي مسلمانان هم اختر منځونه او هغه د اختر فرایزي چې دی هغه ادا کوي او بل دوی لپاره چې د قرباني حساب دی دوی لپاره بیل زینه ټاکی د غلطه په چنديګر کې نو بیا هغه که هم افغانان دلته اوسېږي خپل فامیلونو سره کورنۍ سره بیا هغه یې هغه مخصوص ځایونو ته ځي اول ته هغه قرباني چې کمی کوي اما هغه مخصوص ځایونو کې نو مطلب د سینه د شیر د افغانستان په شان هر ځای کې دی کول شي چې خپل قرباني وکي نو دوی لپاره هم مخصوص ځای نه ټاکلی او هلته زیات د قرباني کوي او بیا نو چې کوم د هغه افغانان سره دغې نو به خپل مشخص ځای نو کې راغونډي وسره دیو بل تا اختر مبارکی او هغه خوشحالی چې کوم دی غسره یو بل سره شریکو.
ډیره زیاته مننه کو نوید مومند لتاسو نه په هندستان کې تاسو سره خدای پماني کو نور دوستانو سره به بحث ته دوام ورکو او خبرو ته کورم بعد سلامت اوسئ. زبراشم په جرمنی کې نصیر احمد اندیل د برلین کې د افغانانو د همغږۍ د مرکز مسول دی. اندیل صاحب تاسو په برلین کې د اختر لپاره کوم خاص تدابیر درلودل کنه؟
اول خو سلامونه تاسو ته اند صاحب او د برنامې ټولو مېلمنو ته همدارنګه ټولو ته اختر مبارکي وایم. برلین هم یو څه متفاوت اختر لري نظر افغانستان ته او یا هم لکه مومند صاحب چې یادونه وکړه یا جلالي صاحب نظر نورو ښارونو ته د نړۍ مختلف ښارونو یا هېوادونو ته. نو که مستقیمه راشو د تاسو پوښتنې ته، موږ د افغانانو د همغږۍ مرکز په چوکاټ کې دا چې اختر یوه ورځ یک شنبې په ورځ وو، د ملګرو رضاکاره دوستانو په مشوره مو تصمیم ونیو چې د اختر دپاره یو پروګرام په راتلونکې هفته کې جوړ کړو، ځکه معمولا تاسو ته معلومات شته په دغه بهرني هېوادو کې د اختر دپاره اکثره پروګرامونه د اختر په ورځ نه برابرېږي، نظر په شرایطو دغه چې رسمي ورځې وي رخصتیانې موږ نه لرو، نو بیا پکې څو ورځې وروسته بیا هم بعضې پروګرامونه موږ لیدلی دي چې یا یوه ورځ دوه ورځې مخکې برابرېږي. نو موږ هم کوښښ لرو یو پروګرام ولرو د خپلو دوستانو دپاره، خپل وطنوالو دپاره همدلته برلین کې، تر څو سره راغونډ شو، یو ځای شو، ووینو سره او یو د بل سره هغه د اختر مراسم ته یوه حده چې څومره امکان لري او په څومره ښه ډول چې ترسره کېدی شي هغه ترسره کړو.
اندل صاحب، وروستی اختر دې په وطن کې کله و؟
اند صاحب درې کاله زما دلته کېږي، نو وروستی اختر 2021 اخر کال و چې موږ هملته و اختر تیر
کړ. نو داسې لنډه مقایسه کوو کې د وطن د اخترونو او د اختر چې دا درې اخترونه خو به لږ تر لږه بلکې شپږ کېږي، ځکه هر کال کې لوی او وړوکې اختر راځي، او د وطن د اخترونو لنډه مقایسه څنګه، څه توپیرونه پکې وو؟
ان څه په فکر کوم توپیر زیات دی د هر لحاظ څخه ورته وګورو یا مقایسه کوو. لومړی هغه کوم جوش او یا ځانګړی احساس چې موجود وي هغلته د دوستانو سره هغه دلته نشته، ولې چې هغلته خپلوان دوستان او ملګري ډېر زیات دي او تعداد زیات دی، او د هغو لیدو ته، د هغو کره ورتلو ته، او د هغو سره یوې خوا بلې خوا ته په چکر دپاره سړی یو خاصه تلوسه لري د اختر دپاره. او دلته متاسفانه د اختر د یادېدو سره تر څنګ تخته د کار، د وظیفې، د درسونو او یا د نورو مسؤلیتونو کوم جنجالونه چې موږ تاسو په اروپا کې لرو د خپلو هغه ادارو سره یا د نورو مشکلاتو سره، مشکلات چې خلک لري خاصه مهاجر چې هغوی دلته په سټرس کې ژوند کوي یا خپل هغه کیس ته انتظار وي، دغو سرنوشت معلوم نه وي، نو د دغو سره یو ځای د اختر موضوع راځي. دغوی فکر ته اول دا مسله ده چې دلته یو څه هغه هیجان کم دی، دوهم هغلته واقعا خلک درې ورځې صحیح اختر لمانځي، هغه که په هر ډول وي رخصتي مکمله موجوده وي، دوی ځي یو بل کره مانځي یو میلې پکې جوړوي، نسبتا قسم اخترو پخوانی مزه نه ده پاتې. خو دلته بیا ګورو، یعنی ټول ګوري چې څنګه اختر راځي په ویکند کې، آخر د هفته کې راځي، رخصتې ورځ کې راځي که په رسمي ورځ کې. نو که هغه آخر رخصتې ورځ کې راشي بیا هم پکې یوه ورځ کولی شي یو بل کره ولاړ شي. او مقایسې ته که مشخصا راشم په برلین یا جرمني کې اختر لمانځو ته خلک ځي، یو توپیر پکې دا دی چې افغانستان کې مېرمنې جمعات ته د لمانځه لپاره نه ځي، اما اروپا کې هغه که د هر ملت وي خاصتا افغانان همچنان مېرمنې جمعاتو ته ځي د اختر لمانځه لپاره. دوهم پکې ویلی شو قربانی، لکه څنګه چې مومند صاحب یادونه وکړه چې مشخصو ځایو ته خلک هلته د قربانۍ دپاره ځي، دلته متاسفانه ما دغسې کومه برنامه یا داسې کوم څه نه دي لیدلي چې دلته څوک قرباني وکړي. ټول خلک که څوک د قربانۍ پلان لري هغوی ټول هغه مشخص اندازه پیسې افغانستان ته لیږي، او هغلته یا غریبانو یو کس ته مشخصه نه یا دوستانو ته سپاري چې یا د دوی دپاره قرباني وکړي او یا هم هغلته یو غریبانو ته ورکړي. نور نو د هغې نه را پدې خوا زه فکر کوم یو توپیر پکې زیات دا دی چې اروپا کې خاصتا جرمني کې کوم دوستان چې فاميلي راغلي دي هغوی حتما د اختر په ورځو یا په یو ورځ کې یو پارټي یا یو میله جوړوي، خاص یو ځانګړی پارک انتخابوي، هلته ځي یو یا دوه درې فامیله یو ځای کېږي، هلته کباب کوي، هلته چای باندې کوي، او که چیرې امکانات ولري لاؤډ سپیکر ځان سره وړي، یو اتڼ متڼ برابروي. بعضې ځوانان چې مجرد دي بیا هغوی هم یو پارک انتخابوي. معمولا کوم دوستان چې زه پېژنم تللي وو، مثلا یو اتڼ یې کړی وو، یو ګرځېدلې مو، یو فضا ځان ته جوړه کړې وه.
مننه. په افغانستان کې بیا ټول خلک سړي زی مجرد په میلو ته وزي، بیا وروسته به په دې باندې لاغلي جلالي نم واورو، زی چکرې وهي او بس ښځې بیچارهګانې ټولې په کور کې ناستې. زه راځم موسی خان ته. موسی خان، په افغانستان کې د طب د پوهنځي محصل و، اوس په جرمني کې ژبه زده کوي. د هم تازه په اصطلاح په دې وروستیو دوه درې کلونو کې جرمني ته راغلی. موسی خان، ته راته ووایا، د په افغانستان کې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی، د کونړ او د جرمني اختر غالبا په برلین کې اوسېږي، تاسو څومره توپیر درلود؟
سلامونه ټول ته، تاسو ټول ته د اختر هم مبارک وي. توپیر خو سخت ډېر دی، ځکه دلته د اخترونه چې راځي اکثر یا د هفتې په منځ کې راشي یا د اونۍ په اخره کې راشي. اخره کې چې راشي بیا هم کس کولی شي چې میلو ته لاړ شي، خپل خپلوانو ته لاړ شي. کچې د هفتې په منځ کې راغلو بیا مشکلات ډېرې تېر. کوچنی اختر چې و هغه هم د اونۍ په منځ کې و، د هغې د وجه خلک خپل کارونو ته یا د ژبې چې کوم کورسونه اغېز ته ځي. کچرې ته ورته ووایي چې زما خو اختر دی، نو هغې خو مطلب د دې یو خبره تندا وي، درته وایي چې اول نه تاسو باید مونږ ته یو پیغام پرېغوستی وي، ځکه چې دلته کوم کس کار کوي یا درس و یار دغه کوي، دوی د کال یو پلان جوړوي، هغه پلان مطابق دوی ځان ته رخصتیانې اخلي. نو دوی زمونږ اخترونه چې کوم دي، باید مونږ د کال نه وړاندې دلته څه شی کوو، خپل ځان ته پلان کو چې په دې تاریخ زما دا کوچنی اختر راځي یا غټ اختر راځي، زه باید رخصتي واخلم. او افغانستان خو بیا د ټولو سره یو ځای رخصتیانې وي، کولی شي چې میلې وکړي، د دین علاوه خپلوانو کره لاړ شي.
په کونړ کې مختر څنګه کوو؟
موږ جلال آباد کې وو، جلال آباد کې اختر مختلف وو. د هلته به موږ کوچنی اختر به لس ورځې وړاندې مطلب پیل کېدلو، یعنی جامع اغستل دي، نوې سپلای یا نور کوم پیزارونه هغه اغستلي، د دین علاوه ماشومانو سره تګ وي. او په غټ اختر کې بیا مالونه اغستل، میلو ته ځي، هغه ځکه مال اغستل کیږي، بیا مال ساتنه کولې خودل ته پیدا نه، ځکه دوی کې چې ساروختي برا پاسيږي منځ ته بځي، هغه په دې شرط چې خاطر جمعات نږدې وي. کو جمعات نږدې نه وي ته به یو ساعت دوه ساعت ټرین کې ځي، هلته به اختر منځ ده کې، دې لپاره ته باید وختي را پاسيږي لاړ شي. نو
مننه کوم، دلته چې څومره دوستانو زیاتره مسافر و، راځي چې لاړ شو کابل ته. کابل کې عقیله اسد دا لیکوال ده، همدارنګ په ماسله و اوس خو پانتون تړلې دی، البته اوس ماسله ده، خو سړی نه پوهیږي چې هغه خلک چې پخوا پانتونونه یې تړلي دي هغوی ته پخوانی ماسل وایي او که اوسنی ماسل ورته ووایي. نو عقیله اسد ته به ورشو. اغلی اسد، دلته چې دا څومره مسافر وغږېدل، د ټولو د وطن د اختر ارمان وکړه، د تا اختر په وطن کې څنګه و؟
سلامونه صاحب، تاسو ته د خبرونې ټولو ګډونوالو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته اختر مو مبارک شه، هیله ده خوښ اختر ولرئ. ان صاحب، د ټولو خبرې ما واورېدلې، او هغه د مسافرۍ د اختر خاطرې او هلته چې دوی څه ډول اختر لمانځي په ټولو باندې وغږېدل. نو لکه مخکې چې افغانستان کې په څه ډول باندې اختر لمانځل کېدل، یا خلک ورته څومره به خوشحاله وو، څومره امادګۍ به ورته نیولې، نو بدبختانه دې کال کې هغه رقم اختر نه و، خو بیا هم ښه ورته خوشحاله وو، ښه شو، ښه تېر شو. تر اوسه خو تېر نه دی، ځکه دویمه ورځ ده.
تر اوسه خو لا تېر نه دی، لا یو دوه یوه یوه نیمه ورځې پاتې ده. نو دا راته ووایه چې په دې اختر کې چیرته لاړې کنه عقیله جانې؟
ان صاحب، د تیرو کلونو په پرتله باندې ځکه نور وختونه به چې اخترونه افغانستان کې راتلل، نو خلکو به چې امادګي ورته نیوله، بیا له مخکې نه ټولو به د چکر پلان نیول چې موږ باید اختر کې چیرته لاړ شو، یا پارکونو ته ځو، یا خپلو خپلوانو کره ځو. نو هغه سه هر څه د بدوی تقسیم او کار جوړولو خو نو اوس اخترونو دغه سي هغه کتم مخکې پر رقم باندې پاتې دي نو زه چې په نوې مطلعلی یم دغه پرون ورځم په کور کې نن ورځم په کور کې او سبا ورځ به مو هم په کور کې وي او هغه نه وروسته هم چېرته پلان نه لرو
په دې هیله چې په همدا کور کې مختر در باندې په خوښۍ تېره شي که ته چېرته نه ځې نور خلک راشي را سره اوسه زه راځم اغلې جلالي ته نظیفه جلالي تاسو راته دا ووایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې چې کوم محدودیتونه لګېدلي د تاسو فکر باندې دوی د خلکو دغسې خوښۍ یا دا د اختر په څیر باندې هغه دودیز مذهبي دینی کلتوري مراسم دا څومره اغیزمن کړي دي څومره په ځانګړې توګه د ښځو لپاره یې څه محدودیتونه رامنځته کړي په افغانستان کې؟
اجمل جان داسې دی چې په افغانستان کې طالبان چې کوم محدودیتونه وضع کړي نشو کولی دې ته اسلامي محدودیت ووایو نشو دې ته فرهنګي محدودیت ووایو نشو دې ته حتی انساني محدودیت ووایو کوم کار چې دوی کوي هغه جرم دی جنایت دی که چیرته هغه د اسلامي قوانینو په رڼا کې موږ او تاسې وڅېړو که هغه د نړیوال قوانینو سره پرتله کړو که هغه د بشري حقونو د کنوانسیون د مادو سره پرتله کړو یعنی د هر قانون سره چې دې ته مطابقت ورکړو د طالبانو دغه محدودیتونه که هغه پر میرمنو دي که هغه پر انجونو دي که هغه زموږ پر وړونو باندې دي حتی چې سلمانی هم د دوی څخه نه ده پاتې یوازې میرمنې څه چې میرمنې خو دوی خو د سره د میرمنو سره دښمني اخیستې ده خو حتی زموږ ورونه هم د دوی څخه نه دي پاتې خو اغیزه یې ډېر زیات دی په روحي او رواني لحاظ باندې دوی وژل کوي یعنی په افغانستان کې څه او په ټوله نړۍ کې هر انسان حق لري د خپل بیان د خپل د عقیده د خپل د
اغلی جلالی مثلا طالبان وای چې موږ په خاخترونه په جنگ کې راتله په جګړو کې راتله وس په سوله کې راځي په وطن کې امن دي خلک کولای شي اختر ول مانځي خلک کولای شي چې خوشاله ووسی نو دوی وای چې د دوی محدودیتونو بلکې سره دا منینه چې د دوی محدودیتونه د دې سبب شوی چې د خلکو د اختر خوشحالي کم شي محدود شي بلکې دوی وای چې لا د اخترونو خوښي زیات شي
سولی کوم سوله چې دوی ورته د سولی نوم ورکړی دی د امنیت نوم یې ورته ورکړی دی دا باید طالبان تعریف کړي څه رقم سوله په افغانستان کې اوس راغلی دی او څه رقم امنیت ده آیا خلک ځاني امنیت لري سیدی جنگ نسته تو هغه نسته دی انتحاری بنی خو وهل او تکول سته زندانی کول سته د خلکو د روح او روان وجل سته دی نو څه رقم امنیت آیا یو انسان اوس دغه خویندی په کور کې دننه دی حتی پارک ته نسی تللی همدا امنیت دی همدا صلح ده یو انسان چې حتی په خپل کور کې د آرامتیا او د آرامش احساس ونسی کړلی زموږ خویندې لکه بندیانې چې خو په افغانستان کې زه اوس مهاله ما د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې کار کوم او هلته مو همکاران دي کله چې د هغوی سره خبرې کوو د اختر د سودا لپاره دوی نه دي وتلي د خپل جامو د اخیستلو په خاطر باندې دوی بازارو ته نه دي وتلي دوی په دې باندې بیریږي خصوصا هغه میرمنې چې په کور کې یو ځوان زوی نه لري یا یې خاوندان شهیدان شوي دي او د همدغه طالبانو لخوا شهیدان شوي دي دوی نسی کولی د دې لپاره چې محرم نه لري خپل د ورور یا خور یا نور اقاریبو کره ولاړ سي نو دا څه رقم سوله او امنیت دی نو طالبان باید دا تعریف کړي بلی که د هغوی په ایدیالوژي باندې همدغه مسلې ته سوله ویلی سو چې یو انسان حتی یو پارک ته نسی تللی حتی خپل د اقاریبو کره نسی تللی هغه خپل د انساني او ایماني او هغه د عقیدې جشن په سمه توګه باندې نسی لمانځلی بیا نو سیدی په افغانستان کې به امنیت راغلی او هغه به د طالبانو امنیتي خو هغه امنیت چې یو انسان ورته اړتیا لري هغه امنیت چې واقعا اسلام نړیوال قوانین په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوری کوم مخکنی قوانین چې وو کچيري هغه په هغه معنا باندې ورته وګورو نو زه فکر نه کوم چې هغه سوله او امنیت دی اوس مهال په افغانستان کې حاکم
مننه کو اغلی جلالی زه رازم زیرک صاحب ته زیرک صاحب سکالی په دې سوشل میډیا کې یو تون بحث شروع پاري د په اصطلاح امی پلویان درلودل، امی مخالفان درلودل. هغه له سعودي عربستان سره په یو وخت اختر نه کول او په اختر کې توپیر و چې په اصطلاح نور کله چې په سعودي عربستان کې خصوصا لوی اختر شي یو څه مخکې له مخکې معلوم به و، په واړه اختر کې به کله ناکله توپیر راتلو، خو لوی اختر تر ډیره پورې د سعودي عربستان او هماغه د عرفات د مراسمو او د حج د مراسمو سره په یو وخت کې ده. په پاریس کې میشت افغانان چې تا وکتل دغه توپیر ته یې په څه سترګه کتل؟ ځکه په سوشل میډیا کې په دې اړه باندې ما وویل چې همې پلویان درلودل، زیاتره خلک مخالف وویل چې دا یو دودیز اختر و چې موږ په دغه توګه له سعودي سره کوو، ولې باید بدل شي؟
زه ما خپل مخکې خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا موږ هر وخت چې په سیاست کې هغه انډول په پام کې نه دی نیولی، موږ د بدبختۍ لور ته ور خپل ځان ورټلوالی دي، ولی دغسې ستونزې دغسې اشتباهات په تیر وختونو کې هم سی و اوس هم کېږي، او په لوی لاس که د سیاسي اړخ ورته ګورو او که د مذهبي اړخ ورته ګورو یو بیلوالی او جلاوالی منځته راځي چې دا نه زموږ اوس په ګټه ده، نه مو بیا په ګټه ده، او نه مو مخکې په ګټه وه. دا چې موږ د قطر ډیپلوماسي بهتره بولو او اوسنی فعلا مثلا د طالبانو په لیکو کې ډېر کم شمېر دي چې هغه د سعودي سره همفکره دي، ځینې هغه په اصلاح باندې غټان او مشران یې هغه د دوبۍ او د قطر سره خواخوږي ډېره لري، دوی په حساب باندې مخته ځي، د دوی سره د سعودي سره قصدن کوشش دا کوي چې ګوره دا دې تاسې ولیدله خپله رسمي ورځ چې هغه مذهبي ورځ ده او په اصلاح باندې د عرفات ورځ ده، هغه معلومه ده شو اوس چې یوه ورځ عرفات وي نو ستا د عرفات ورځ بیا په کمه ورځ ده. په داسې حال کې چې د طالبانو ډېری مشران دا اوس د حج په مراسمو کې دي که نه تللي دي حج ته، او هغه ورې د حج مراسم ادا کوي، په هغه ورځ چې د عرفات ورځ وه په دغه بله ورځ اختر و، ښه نو هغه بیا څنګه کوي؟ کازلکوزات خپله ورې دی، اوس لی فعلا د طالبانو د ادارې کازلکوزات ورې دی، بلته ولس یې داسې یو حالت ته کوي. ما په کندهار کې د ډېری ملګرو سره نن یو څو میسیجونه تبادله کړه، هغه راته وویل یعنې قسم یې واخیستې چې زموږ بیخي دغه احساس نه دی کړی چې اختر دی، ولې طالبانو په غیر مستقیم ډول په اعلانونو په خبرتیاو کې دا کوشش کاوه چې ووایي چې دا واجب لمونځ دی، واجب دی یعنی که فرضاً دغه لمونځ سنت وای یا دغه په اصطلاح باندې د اختر عیدګاه ته تګ او ری لمونځ کول سنت وای، زه فکر کوم چې څوک هم نه تلل او ډېر کم شمېر به تللی وای، ولې چون دا فرض او واجب سره نږدې دي ډېر او د دې ترکول اشد ګناه لري، نو خلک په دغه خطر باندې ولاړل، او هغه څوک چې هغه په اصطلاح باندې مخ پټ دی، مټپخه مخ پټ امام دی، او هغه د ځان امیر بولي او پر خلکو باندې په امیر تیر کړی دی، په داسې حال کې چې امیر څوک ونه ویني امر یې واجب نه دی.
زه غواړم په دلته درنه یوه پوښتنه وکړم، که څه هم زه نه غواړم دا خپرونه ډېره رانه سیاسي شي په اختر په دودیزو او په دې شیانو مغږیږو، خو متاسفانه چې په افغانستان کې اخترونه لکه تاسو چې ویل د سیاست قرباني شوي دي او سړی مجبوریږي. د طالبانو د رهبر پیغامونه عموما په اختر کې راڅرګندیږي او ډېره توجه وراړي. سکالی په ځانګړي توګه په دې جماعت کې چې د کم غږیز پیغام خپور شو په هغې کې د ویډیوي تصویرونو په اړه باندې ډېره په اصطلاح سخت دریځ څرګند کړی دی، په داسې حال کې چې خپله د طالبانو د مخالفت په وخت کې هم له ویډیو او تصویر نه د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کار اخیسته، اوس هم ټولې ادارې دا کار کوي، او په دې ډیجیټل دنیا کې چې مثلا خلک له چټ جی بی ټی او مصنوعي ځیرکتیا سره مخ دي، یعنی دا ممکنه تر ډیره پورې نه ده چې ته چارې په دغه چټکتیا چې دا اوس دنیا روانه ده پرته له دې چې تصویر وکاری، ویډیو وکاری، تبلیغاتي چارې، که د زده کړو چارې، که د درس چارې، که نوري مخې ته یوسي. تاسو ته دغه خبرې څنګه ښکاره شوې؟ دغه د تصویرونو او ویډیو په اړه باندې دا د طالبانو هغه تیره دوره کې دریځو خو دا زلده ښکاري ده چې باید په دې شیانو کې کار ونه لري.
دلته یو پارادوکس موجود دی د طالبانو په خبرو کې، یا که په مجموع کې ورته وګورو د تیرې دورې او د اوس دورې ډېر فرق دی. په تیره دوره کې ډېر څه ناروا وه، ډېر څه منع وه، په دې دوره کې بیا هغه رواج او په هغه باندې څوک څه نه وایي، یوازې دغه د اکسو یا د ویډیو خبره نه ده. زما د تیرې دورې یو څو ویډیوګانې لیدلې دي چې تلویزیونونه و پیتی و وی سي آر دا د برق په خاده ځړېدل او پر سړکانو ماتېدل، مګر په داسې حال کې چې په اوسنۍ دوره کې په افغانستان کې یوه دانه تلویزیون هم نه دي مات شوی. ستا اوس که حرام و ناروا و او په الهي قانون و په اسلامي دین کې تلویزیون نسته، انټرنیټ نسته، نو بیا په تیرې دوره کې ولې حرام و او وکاله ولې خلق د دې څخه بیا برخې پاته و؟ همدغه رقم لکه مکتب چې دی د خوندو پر مخ مکتب تړل سوی دی، دغه سی ویډیو او عکسونه هم سته، ولې یو شی دی د طالبانو د مشرانو څخه نیولې بیا تر کشرانو پورې په داډاله کې چې څومره کسان دي د دوی نشناخت دغه دی چې د بې باورۍ سبب دی پر میډیا او پر ټکنالوژي او پر ای آی پر چټ جی پی ټی او پر نور باندې. ولی تاسو ولیدل په دا ورستوي کې د دې څو ویډیوګانې راووتلې، ژغیش پیغامونه راووتل، ځینې غیر اخلاقي و فساد و دغه شان ویډیوګانې وسولې، چون دوی دې ته آماده نه و چې د دغسې اوسني اثر د دې نوې ټکنالوژي او د نوي ځوانانو سره دوی څنګه برخورد وکړي، څنګه دغه کنټرول وساتي، څنګه د دې سره فیصله باندې دغه کې او دغه شی دوی ته راتلونکي کې هم دا شی د دې لپاره نوی دی. روس پر پدیا کې د دې پر تعلیم پر زده کړه کې د نلري د الکوانو د مکتبو سه مدرسې جوړې کړې دي، موږ څنګه د دې ستاسو توقع کوو چې د دې د چټ جی پی ټی څخه د څنګه استفاده وکړي، دغه پرامپټ شي چې دغه د استعمال طریقه چې شي او څنګه هغه موږ سره په ورځني ژوند کې مرسته کولای شي، موږ به خیرونه کولای.
مننه کو، سلامت اوسې. بیرته به بحث دې اختر خاطر اولو، زه مخکې د دینه چې بیرته د نور ملمنو تم راشم اخلاصت ورزم، زکه چې اغه سره خدای پمانی کو. اکلی تاسو ماسلم یی اتمن لنور ماسلانو سره تماس لري، لنجونو ماسلانو سره ولزدکونکو سره تماس لري. دارته وای چې دی اغه انجونو چې ماسلانی وی یا دی لوړو سنفونو زدکونکو وی دی مکتبونو تړلې خونځي چې دی مکتبونه چې تړلې دي، دی چارې دی دوی پاختر باندې تاغیز درلود.
مریم صاحب، نور وختونه چې انجونی به هغه خپل زده کړو ته بتللې، ځینې انجونی چې پوهنتونونو کې وي هغوی هلته درسونه ویلي، او هغه انجونی چې مکتبونو کې وي مکتبونو ته تللې همداسې کورسونو کې. نو دې کال کې انجونې یا د تیرو دوه درې کلونو راهیسې چې دوی د کوم وخت نه په کور شوي دي، نو هغه د دوی په ذهنونو باندې ډېر زیات منفي اغېز کړی دی، ځکه نور وختونه دوی به خوشحاله وي، ځکه هغه یوازې د اختر ورځو رخصتي هم به دوی ته مکتبونو او پوهنتونونو کې ورکړل شوي، او وروسته د هغې نه به دوی بېرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړلو. خو اوس هغه سې هیلي نشته دی، که اخترونه راځي که نورې داسې کومې ورځې راځي دوی خوشحاله نه وي، ځکه دوی هغه د رخصتۍ د ورځو نه وروسته دا هیلي بېرته په زړه کې نشته دی چې موږ به بیا خپلو درسونو ته دوام ورکړو او هلته به لاړې شو. او هغه سې مخکې چې دوی هغه خپلو همصنفیانو سره او استادانو سره څومره صمیمانه اړیکې به یې لرلې، په اخترونو کې به یې پاللې، نو اوس هغه رقم باندې نشته، ځکه زه خپله بې محصله وم او هغه خپل ځان ته چې ګورم حتی تر دې حده پورې چې کوم چا به ما ته مبارکي همدغه د تلیفون د لارې نه م راکوله، ما باندې یو ډول فشار راتلو، بوج را باندې چې دوی ته زه څنګه ځواب ورکړم. خو دا یوازې دغه د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې زموږ په کور باندې ناسته، هغه د خلکو سره تګ راتګ نشته، هغه زده کړې م نشته دی، نو زمونږ په ذهنونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کړي، او موږ دغه د ټولنې سره د خلکو سره یو ډول ګوښه کړي یو ترینه.
ډېره زیاته مننه کوو عقله جان له تاسو نه. عقله اسد افغان محصله وه، له افغانستان نه راسره په تماس کې وه. تاسو سره خدای پاماني کوو، تاسو هم کارونو ته ستانه شئ. زه یو څو اورېدونکي راخلم، بیا میلمنو ته ژمنه ورکوم چې بیرته دوی ته راستنېږم او له دوی نه هغه وروستۍ خبرې راخلم چې ورو ورو بیا خپرونه پای ته ورسوو. موږ سره له زابل ولایت نه توخی صاحب په تماس کې دی. ستړی مشه خپرونې ته، اختر دې مبارک شه.
خیر یو سه مننه اجملان صاحب، ته د اختر مبارکي وایم استاد میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو تخنیکي ټیم او ټولو ته، او د ټول ازادي راديو اوريدم چې تاسو موږ راغلي ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې مبارک
د تاسو دې اختر مبارکي. درته وای چې په زابل کې مختر څنګه تیر شو؟ کتام امن دې وسخو هغه خاني جګړې کمی شوې دي، خوې بي وزلي او د غورستي او سیلابونو او د طبيعي آفتونو د خلکو سګنې اختر یو څه غزمل کړو.
لله الحمد لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کوله، امنیت خو بالکل امنیت هیڅ خبره نشته پکښې، ولو که خلک منفي خبرې کوي خیر دا د دوی خپل کار ده. ما په خپله په عیدګاه کې لمونځ وکاوه، یعنې د خلکو جامو و قیافو ته کاتو. ما یو داسې سړی ونه لیدی چې هغه د زاړه کالي اغوستي یا د زاړه چمپل په پښه وي یا د زاړه خولۍ په سر وي. د غونو غربت هم نشته، یې به موږ نه وایو په ټوله نړۍ کې به یې، په پاکستان کې شته، په نوره دنیا کې شته. خو زموږ وطن انقلابو ځپلی ده خامخا به یې. نو په تېره اداره کې هم مشکلات وو، په نورو انقلابو کې هم وو له وخته راهیسې، خو د غونو غربت نشته. دلته زموږ له مسکینانو سره کومکونه هم وسوو، د اسلامي عمارت چارواکو او د موسساتو لخوا څخه خلکو ته قربانۍ ورکړل شوې، غوښې ورکړل شوې. نو دا هم یو کومک وو، خو اختر هم د خوشحالۍ په فضا کې تیر کړی.
مننه. دا چې وخت را پسې راکمیږي،
خبره کوم یوه خبره که اجازه یې.
مهرباني وکړئ لږ لنډه کړئ.
محترم میلمانه وویل چې طالبانو مکاتب بند کړي دي د زنانه وو، دا خو به صحیح بند دي. د مردانه وو مکاتب ما هیڅ مکتب نه دی لیدلی چې هغه دې په مدرسه اوښته وي، مکتبونه ټول خلاص دي. او زموږ امیرالمؤمنین په ښکاره توګه باندې وو ټول جماعت امامت ورکوي، هغه خو داسې نه شي کولی چې هغه هره کوڅه وګرځي وایي زه نایب الله اخونزاده صاحب انتی ماته وګورئ، پر حق به سترګې نه سره پټو، هغه ژوندی ده، روغ ده. مګر د امنیت په خاطر باندې نه شي کولی چې هغه په کوڅو کې وګرځېږي. هغه زموږ شیخ د امیرالمؤمنین ده، دا نه مخپوټی ده نه شی ده، په حقیقت سترګې نه پټوي.
سلامت اوسې. زب ورشم قاری صاحب پښتون را سره دی له جوزجان نه. پښتون صاحب که خبرې مرا لنډه کې، ځکه چې میلمانه را سره دی او منتظر دی، مهرباني وکړي. اختر مو مبارک شه پښتون صاحب.
سیاسي بحثونه بم په دې اختر نه کوو، د دې خبرې به تیریرو. ستاسو د اختر مبارک شه، ستاسو د فامیل او ستاسو د کارکونکو او اوریدونکو د ټولو امت د اختر مبارک شه.
مننه، سلامت اوسې.
انصاب مشکل خبرې را لنډو، موږ ته ډېرې خبرې سره کړي، له اردو خبرو شی نه جوړېږي. یوه خبره زه دا درته کوم چې پرون هر سړی د خپل د ولایت تشریف ورکوي. پرون په جوزجان کې اختر په ډېر امنه فضا کې برگزار شو، او هلته علما وو چې زه خپله یو د مقررینو څخه وم، تقریر ما خپله هم وکړ، نور علما وو. یو خو د امنیتو د سولې د صمیمیت لپاره دعا وسوه، بل پنځه توصیې علما وو درلود. یوه توصیه دا وه چې پر مسکینانو باندې رحم وکړي، پر یتیمانو باندې، پر کونډو باندې خلکو ته دا توصیه وسوه. او بله خبره دا وه چې حسد باید د خلکو په مابین کې نه وي. د اختر ورځ که څوک حسد سره لري، هغه چې د حسد د زړه وباسي سره ودي ګرځي، نو خلکو بیا قربانۍ حلالې کړې. پرون موږ قربانۍ حلالې کړې. اختر دوه بوره درلوده، دا لنډې درته وایم. یو بود هغه و د اختر چې چا چې څوک چې سرمایهدار وو دا هغو ښه اختر و، څوک چې یتیمان و، کونډې و، بې سرپرسته و، داسې خلک به هم و چې د اختر جامع نظر لیدې. د هغو دپاره اختر خو نه خوشاینده و، خوشاینده نه و. خو بیا هم خلکو ته توصیه وسوې چې پر یتیمانو مسکینانو باندې رحم وکړي. نن بیا زموږ خپل فرهنګي مسایل و چې په کورو سره وګرځېدلو، نو تر اوسه پورې اختر په ډېر امنه فضا کې تېر شو.
ډېره زیاته مننه کوو، سلامت اوسې. زه بیرته خپلو میلمنو ته راګرځم او د دوی خبرې لنډې لنډې راخلم. زه بخښنه غواړم، اختر و کورې آباد چې ټولو میلمنو را سره ګډون کړی دی له بېلابېلو ځایونو نه. راځمه اندیال صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې بهر میشتي افغانان چې دا وس راوتلي له افغانستان نه، څنګه کولای شي چې خپل کلتور او فرهنګ هم وساتي او خپل وطن سره تماس هم وساتي په داسې شیبو کې؟ تاسو داسې کدو درې سپارښتنې ولرئ، خصوصا د اخترونو او دغه د کلتوري او دودیز ورځو په اړه باندې مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم انسب دغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې خلک راځي کډوال کېږي دلته، دغه سی ټولنو ته داخلي کې چې هغه مکمل او پورا ډول سره متفاوتی وي. کلتور فرهنگ رواجونه ژبه او الف نته یا هر څه نوی ژوندم دلته د صفر نه پیل کی یغه که جرمنی دی اروپا هر هیواد چې اوسی د دې لپاره چې څنګه کولای شو هم ادغام شو په خډول سره په ټولنه کې په دغه نوې ټولنه کې چې راغلی او کډوال شوی او هم تر څنګ خپل کلتور فرهنگ ژبه او هغه عنعنات چې هلته ممکنه پاتې شوي د هغه ځان سره راوړو او هغه وساتو. مثلا یو ډیر مهم بحث دا دی چې دلته ماشومان پیدا کیږي د افغانانو اولادونه پیدا کیږي هغوی پښتو یا فارسی باندې خبرې نشي کولی دری باندې هدف دی نو د دې دپاره باید کار وشي همدغسې رواجونه د اختر رواجونه راځو دغسې د تورته نور مسایل زه فکر کوم په انفرادي ډول باندې د دغه کلتور فرهنګ او رواجونو ساتل ناممکن دي نو تر ټولو ښه او بهتره لاره همدا ده چې یو ځلې سره راټول شي په ګروپي ډول باندې لاس شل پنځوسو بالاخره فصلهاو افغانان رسر راغونډ شي متفق او متحد شي په دغه ټولنه کې اوس خو د ډیجیټل او ټکنالوژۍ امکانات زیات دي دوی کولی شي په آنلاین ډول په مختلف طریقو پلاتفورمو کې سره غونډ شي همغږي رامنځته کړي او دغو څخه وروسته بیا په بعضو پروګرامو باندې کار وکړي هغه پروګرامونه دغسې اوسیږي چې هغې ته باید میرمنې هم راشوی شي نارینه هم راشوی شي زاړه او واړه ټول او د ټولو دپاره په دغه پروګرامو کې دغسې څه موجود وي چې هغه خوشایند وي نارینه او دپاره هم دلچسپ اوسیږي د میرمن دپاره هم دلچسپ او د ماشومان دپاره هم تر څو د ماشومان د خپلو افغاني ټولنو چې کوم په دغه بهرنیو هیوادو کې وجود لري د هغو سره علاقه ولري هغه یې په یاد وسي او بیا هغو ته هغه ټولنو ته او د هغه پروګرامو ته د ګډون علاقه وکړي نو دا ډېره مهمه مسله ده او دغه پروګرامونه یوازینۍ حل لاره زه بولم چې موږ کولی شو په خپل کلتور رواجونه او فرهنګ وساتلی شو
مننه کول تاسو نه اندیال صاحب لګډون نمو کورم آباد زبر ورشم زیرک صاحب ته زیرک صاحب کوم دا پښتنه ل تاسو مو کوم تاسو په خپل اولنۍ خبرو کې وویل چې ډیر افغانان راغلي دي چې لای دی هغه قبل دو سلسله او بهیر روان دي او په راتلونکو کې خای چې دوی په دې ټولنه کې ورورو په اصطلاح زې پزای شي څه فکر کوي یو لویا کتله د افغانانو په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې مسلکي و کارونه زده و دا لویدیځو هیوادونو کې دي اوس دوی د تاسو فکر باندې څنګه کولای شي چې دلته دغه خپل هویت او د خپل ورځې لکه هغه کلتوري ورځې دي که مذهبي ورځې دي دا سره وساتي او په عین حال کې ځکه چې کدا ورځي وساتي ل خپل ټولنې سره ل افغانستان سره به تړاو دوام وکړي دغه تړاو به څنګه پالي ځکه چې په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې هغه خلک چې ل خپل هیوادونو مسافر شوي دي څو کال وروسته یو نسل یا بل نسل هغه کلتور او فرهنګ له لاسه ورکړي تاسو فکر څه پکار دي
انسب دا واقعا هم ډیره مهمه موضوع ده او په دې تړاو باندې دلته د فرانسې د ننه ډیری فرهنګي او اجتماعي ټولنې دي چې هغه پر دې باندې څو ځله بحث کړی دی او ما هم په دې ګډون سره کړی دی ستونزه غټه ستونزه ده او زموږ هویت چیلنج وي زموږ په اصطلاح باندې کلتور فرهنګ عنعنات دا هر څه د دې تر څنګ چې دین بالکل چیلنجېږي په کښې کې په دې پاره باید پاملرنه پکښې وسي خو په دې اړه باندې یو هغه کسان وو چې هغه په اصطلاح باندې شل دېرش کاله مخکې راغلي دي هغه افغانان هغه وخت انټرنټ او ټلیفون دې ته څه نه درلودل زما پلار کیسه کوي وایي کله به چې د خارج سره موږ ټلیفون کاوه نو په کندهار کې به موږ په لین کې ولاړو چې ټلیفون وکړو یا به د هغې خوا زنګ راتلی بیخي به ډېر وخت پس یو زنګ رالی ولې اوس هره دقیقه هره ثانیه د افغانان د خپل وطن د خپل هیوادوالو سره دغه دې کنکشن دي پر انټرنټ باندې دا تر ټولو ښه موضوع ده او دا زموږ د کلتور په ساتنه کې زموږ سره ډېره مرسته کوي دوهمه خبره دا ده چې دلته فرهنګي ورځې دي کلتوري ورځې دي مذهبي ورځې دي دغه ته موږ تر پخوا اوس په مطلب زما اووه کاله کېږي خو که دغه نن ورځ د تېر دغه اولې ورځې سره یا دغه اول کال سره مقایسه کې موږ دلته په کال کې پنځه شپږ وارې په دغه ورځو کې سره مخامخ کېږو مطلب روژه د لوی اختر اختر کوچنی اختر نور ورځی پښتو ورځ ده او د کلتور ورځ ده او د نوروز ورځ ده په دې کې ټول سره یو ځای کیږي نو دا غوښتي چې باید موږ وساتو او خصوصا کسان د پاره دا مکه کڅوړ موږ د افغانستان سره نه پرې کېدونکې اړیکه ده دا هیڅ کله نه پرې کیږي ول یو شی دا دی چې هغه کسان چې مسلکي دي باسواده دي دغه د فرض دی چې دی د نور کسان ته داسې پروګرامونه داسې همکاري ورسره وکړي چې ترڅو دغه خپل کلتور خپل ژبه او خصوصا دغه خپل نوی نسل چې دی دلته اولادونه پیدا کیږي ماشومان دي هغه دلته مصروفه ژوند دی د هم سار کار ته تللی مېرمن هم کار ته تللی اولادونه مکتب ته تللی ماشوم چې راځي دغنی چې په اصطلاح باندې ډوډۍ وخوري بیده سي ولې دغه څه پاتېږي دغه دپاره حداقل باید په ویکند کې دغه یو پلان جوړ وي چې نه خپل کلتور نه فرهنګ نه ژبه هیڅ هم پاتې نه سي د یو منظم تقسیم اوقات له مخې باید د هر څه په نظر کې ونیسي تر څو دغه سلسله تر راتلونکي نورو پورې مو
مننه کوله تاسو نام پښتون زیرک پاریس کې میشت افغان لاړ بشم موسا خان انوري ته انوري صاحب تاسو د یو ځوان په توګه څه فکر کوئ چې څومره وخت به ونیسي چې تاسو په دغه ټولنه کې چې اوس ورسره تازه مخ شوي په ژبه باندې پوه شئ او یو خپل راتلونکی په کې څه ډول ګوري یا کیدلی شي چې داسې یو توقع په کې لري چې یو ښه روزګار ښه کار به په کې پیدا کړي
څومره چې کس خواري کوي دومره زر سماره ته ملاویږي زه چې کله ته راغلم زموږ دلته ټولې څوارلس میاشتې کېږي چې راغلی په دغه څوارلس میاشتو کې ما ژبه زده کړله ساینس پورې او ساینس د دوی هغه اوچت لیول دی هغې پورې مې ژبه زده کړه دلته قسم ما په افغانستان کې طب ویل او لس سمیسټره دلته مې ارزیابي دپاره اسنادونه ولیږل اسنادونه جو یو کال د پاره ومنل راته چې ته کولای شي دویم کال نه موږ سره ته پونځي کې داخله واخلي خو د ژبې چې کوم هغه محدودیت او هغه یو سند پکار هغه ما اوس امتحان ور کړی دی تاسو سم تر لاسه کوم د جولای 15 پورې د فورمې جمع کولو خرنی تاریخ دی نو زه به فورمې جمع کوم بیا کې دیش کوم پونتون کې راته زه ملاو شو دین علاوه دلته روښتونونه دي د کې پریکټیکوم یعنی عملی کارونه یغې موقع ملاوي خلکو ته نو څومره چې د یو کس ژبه زده وی او زر یاد کی دومره چانسونه ډیریږي دلته ټولنې دي د ماجرین سره کومک د پاره هغه ماجرین کم چې راځي دلته ژبه ته نه ورځي نو زموږ په پوره ولا سوالې کې یو زېما یو مرور ده هغه افغانان کم چې دلته راځي پښتو ژبه وي هغه ترجمانی مونږ کو رضاکارانه ډول باندې
مننه کوم
نو
سلامت اوسئ زر اعظم نظیفه جلالی ته کار سره ای ها دا نشته دی وربشم نوید را سره دی نوید مومن صاحب مومن صاحب تاسو راته دا وای چې تاسو ستغلت چې په هند کې کوم ماسلان پاتې دی او ویزی او کارونه تمام شوي دي یا زده کړې پای ته رسیدلې دي دوی اوس بیرته افغانستان ته راځي کنه په هند کې د وسیدو چانس لري
مننه هان صاحب هغه ماسلین چې درسونه پای ته رسیدلې دي یو څه ماسلین د مشکلاتو په درلودلو سره غواړي چې بیرته خپل وطن ته ولاړ شي او هغه ماسلین چې درسونه پای ته ورسیدل نو هغه غواړي د مختلفو لارونو نور بهرنی هوادونو ته ځانونه وباسي که څه هم هغه بشر دوستانه ویزی ورکه مختلف هوادونه او یو څه هغه محصلین چې سپات کیږي او هغه دغه خپل ځانونه نشي برابرولی هغه د نورو برنامو د پاره مثلا ځینی محصلین دی په یو شي کې ماستری کړي هغه غواړي په بل شي کې بل ماستری وکړي نو د بهر هوادونو د پاره اپلای غانی کوي او د هغه د لار نظرونه هغه خپل هدفونو ته رسوي
اندیال صاحب خبرې به د تاسو په خبره باندې راټولې کو هغه دا دی چې تاسو په جرمنی کې د یو مرکز مسولیت پر غاړه باندې لري چې د افغانانو د همغږۍ مرکز دی څنګه کېدلی شي چې د لکه مخکې مې چې له ښاغلي پښتون نه وپوښتل چې بهر میشتي او په اصطلاح وطن میشتي افغانان سره تړاوې نږدې یوه د ښه وخت لرو که راته ووایي دغه ټکنالوژي واقعا لکه پښتون صاحب چې وویل وبخې زیرک صاحب چې وویل مرسته کوي دا اوسنۍ ټکنالوژي
خو بحث دا دی چې د ټکنالوژي نه بغیر اوس نور کارونه سختېږي ورسته بلې، او دا چې بوختیاوې په نړۍ کې زیاتېږي، د خلکو بوختیاوې او همدغسې یعنی فاصلې زیاتې شوې دي د ټولنو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، زموږ مثلا د افغانستان ترمنځ فاصله ده، مجبور یو که کېږي یا نه، موږ مجبور یو د ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو. او په ټکنالوژۍ باندې کېدلی شي هماهنګي هم کېدلی شي د خلکو یا د هغه افغانانو چې دلته میشته وي افغانستان کې د توغو ترمنځ ښه همغږي جوړېدلی شي. موږ کولی شو بعض پروګرامو کې هغه برنامه ترتیب کړو چې هغه د افغانستان کې مشتو خلکو لپاره هم دلچسپي.
مننه کوم، متاسفانه چې وخت راپسې را خلاص شول. د ټولو درنو او قدرمنو میلمنو نه یو نړۍ مننه چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د ټولو د کور آبادی، بیا مو هم اختر مبارک شه.